Radio.
ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شي. نور یاس نوریم لمړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په پایل کې خبرونه نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبري وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یو این سی آر وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلي دي. د دې کمیشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عرب اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عرب اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانی اونۍ د سیشن بې په ورځ له دوبی څخه په یوالو تکه کې 3.5 ټونه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب پولا ساتو سره په نښته کې د خپلې یو سرتیری په وژل کېدو غبرګون وښود. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون چهارشنبه وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولا سات د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سهشنبه په ورځ د طالبانو او ایراني پولا ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پولا ساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیسات نوم محمد اسیاد ښودلی دی. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د زلحجه میاشت پرون ولیدل شو او پر دې اساس جمعه د عرفې او شنبه د لوی اختر ورځ ده. سکل افغانستان دیار لزره 1502 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په الهول کم کې د ښځو په شمول تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کسان په تیرو 13 میاشتو کې په دغه کم کې چې د داعش پخوانی جنګي کسان او د هغو د کورنیو غړي ساتل کېږي وژل شوي. په دغه کم کې اکثره ډیره کسان بهرنیان دي. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یې 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریوپول د ازوف سټیل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څور نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر راتلونکي 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی دی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28.
نن د پنځن به ورځ د 401 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 9 د 2022 کال د جون اندیر شمه ده. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي. خلک بیا دی غونډې لګډونوالو څه غوښتنې لري؟
مو وختنه دا د چې د انجونو خوانزي د ملي بیرغ مساله واضح کا،
بل خصوص د خزو د انجونو د مکتبو پاړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره خبره وي، دا مشکل در تر در حل شي.
د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر ما خسته ده،
بدې هڅه وکړي چې اسلامي امارات تر نوم لاندې د ملا حبیب الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه سی.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي پر ملکیانو د حملې په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر وبخښي، د افغانستان اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده.
The situation is very difficult, but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یو تفصیلي راپور کې مو په کابل کې د سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او ګڼګونه شته، په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمان او قومي مشرانو یو لوی غونډه را بل شوې چې د دوی په وینا د ملي والی پر مسلو به خبري وکړي. په دې غونډه کې چې لای هم دقیقه اجندا او هدف معلوم نه دی، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی پرون ملي تلویزیون ته وویل چې په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. انکه څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور ولبلل شوي چې د طالبانو خواخوږي وي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي د بېلابېلو نظرونو بیل بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یوې سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په رژیم باندې انتقاد ته اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره یې خبرې کړې دي، دغه غونډه ویلي چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمیر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه د لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا په کابل کې د جوړیدونکو جرګې لګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي، خو د جرګې ته بل شوی کسان بیا پر دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سم پریکړه وکړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکا ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللي علماي کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینې معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی پر وړاندې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغه اساس دولت مخته بوځي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې لګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو قومونو فکرونو او شذو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو قشرونو فکرونو او شذو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بیګټی بولی.
کچېرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، دار قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایدار وي، او کچېرې دیو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ورنه ده او دا پایدار نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې دپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې د ولس په خیر وي.
دغې دپاره باید پریکړې وشي، لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوري نظام د هغې په اړه باید داسې پریکړې وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي، که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې، تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغه جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقی په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د انجینو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل در تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بلته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغوی غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي. دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
د نننۍ جرګې له ګډونوالو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د غوښتنو په باب مو واورېدل. په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو غونډه نن رابلل شوې. دا غونډه به د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. شاوخوا 3000 تنه په دې غونډه کې ګډون کوي. زما همکار اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی د نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
که چیرې د دې ناستې یا غونډې د ګډونوالو ترکیب ته وګورو چې طالبانو له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان راغوښتي چې دوه یې باید مطلق طالبان، یعنې د طالبانو د تحریک برحال غړي وي، او یو داسې قومي مشر وي چې هغه په تیرو شل کلونو کې د طالبانو خواخوږی او ملاتړی پاتې سوی وي، نو دا مطلق د طالبانو غونډه ده. بدای هڅه وکړي چې د اسلامي امارت تر نوم لاندې د ملا هیبت الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه سی، او ټول طالبان لکه د ایجب خوا هم ادا کوله تر یو واحد رهبری لاندې راشي، تر څو هغه ویره چې دی لري چې کچېر د اختلافات ډیر سی نو لکه د تیر نظام لخپل منصب دا نظام یو شوړي ریبل سخت ګواښونه سره مخ سی. یو مهم او تر ټولو ستر هدف د دې غونډې دا دی.
آزاد څه فکر نه کوي چې طالبان د دې جرګې په وسیله ځینې خپلمنځي اختلافات یا هغه مسائل چې د نظر یووالی پرې نه لري حل کوي، لکه د نجونو د ښوونځیو موضوع او داسې نور؟
په دې اخر کې طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات خورا ډېر سوي دي، بلکې اوج ته رسیدلي دي، نه یوازې د سیاسي پریکړو پر سر بلکې د قدرت د ویش پر سر هم د اختلافات اوج ته رسیدلي دي. او موږ ولیدل چې ملا برادر دوی ورځې وړاندې چې پکتیکا ته د زلزله ځپلو د خواخوږۍ لپاره تللی و، خپل خبرې کې په وار وار د خلیفہ یادونه کوله چې ما او په دې کې توپیر نه سودا داسې مسائل ځینې مشرانې په دې باور دي چې د انجینو مکاتب بندول پر نړیواله ټولنه فشار راوستل چې د پرسمیت او پیژني، او ځینې په دې باور دي چې نه، د انجینو مکاتب بندول د نړیواله ټولنه څخه لري توب دی. نو پر دې به هم بحث وسی، خو مهمه اجنډا دا نه ده.
فکر نه کوي چې د طالبانو یو حد څه بداوي چې د دې جرګې له لارې داخلي او خارجي مشروعیت ترلاسه کړي، او ستاسو په نظر څومره به په دې کار کې دوی بریالي شي؟
افغانان او نړیوال ټول په دې باور دي چې طالبان د زور له لارې واک ته رسیدلي دي. دوی به دا هڅه وکړي چې دا چې وشي چې یو نسبی مشروعیت ترلاسه کړي، چې د زور له لارې د واک ته رسیدو وروسته لارې هغه ولسي مشروعیت هم ترلاسه او ولس یا دغه د غونډې ګډونوال چې دوی داسې هڅه کوي چې هغه د ولس استازي دي، د طالبانو اوسني نظام ته مشروعیت ورکړ، او دا هڅه به وکړي چې نړۍ ته هم دا وښيي تر څو د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره څو ګامونه واخیستل شي. لاکن د دوی د ګډونوالو د ترکیب څخه دا معلومه ده جوات ته چې هم افغانان هم نړیوال په دې پوهېږي مطلق طالبانو غونډه ده ناسته ده، او دغه هدف په ځانګړې توګه د مشروعیت داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه به نتیجه ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزادو چې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی ټماس نیکلاسن وای پر ملکانو د حملې په اړه هر راز اعداد اندېښنې ولډ او باید په اړه څېړنه وشي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی ټماس نیکلاسن وای باید پر ملکی وګړو د حمله ادعا جدي وګڼل شي. د زیاتکړه تل پکار ده چې په دې برخه کې د معلوماتو د سموالي یا ناسموالي په اړه څېړنه وشي. قسم طالبانو په سریپول، پنشیر او بغلان ولایتونو کې د وژنو او بد چلند په اړه ادعاوې رد کړي، خو د اروپایي اتحادیې استازي ویلي چې دا ډول ادعاوې د اندېښنې وړ دي. د پرون چهارشنبه په دې باب ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل:
From a human rights perspective, of course, any allegation
د بشري حقوقو له اړخه د دې ډول احتمالي جنایتونو د څرنګوالي په اړه هر راز معلومات، تلفات او پر ملکیانو بریدونه د ډيري اندېښنې وړ دي. یقینا په کار ده چې په دې اړه څېړنه وسی. څه چې د لازیات اندېښنې وړ دي هغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کېدو محدودیت دی. په هیجو چې سیمو ته د ژورنالیستانو او څېړونکو تګ محدود دی، نو موږ باید یقینا دا ډول اداوی جدي وګڼو، خو تل لازمه ده چې دا معلومات باید تایید شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د چهارشنبه په ورځ وویل د سریپول ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نشټو په لړ کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په باب د راپورونو په خاطر اندېښنه لري او دا موضوع تعقیبوي. داسې اداوی شوي چې طالبانو د خپل هزاره قومندان مولوي مهدي مجاهد پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د نوموړي ځینې کسان نیولي او بیا وژلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د بشري حقوقو کمیسون چې له هیواده بهر میشته ویلي دي چې په پنشیر، بغلان او د سریپول په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو په وروستیو حملو کې ملکیانو ته مرشوبلي اوښتي دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په بلخاب کې د خپل سرو وژنو په اړه ویلي و چې طالبان ملکیانو ته زیان نه اړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولي او دغه هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپل پالیسۍ په تیره بیا د شزو او اقلیتونو په اړه بدل کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره ډیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دټ.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې مو په کابل کې د ګوتې په شمار سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به وښو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکي نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان دغې غونډې ته د لویې جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان دغې ناستې ته د دیني علماو د لویې غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامل ګوښه تکړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خبرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونې لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوال کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشت کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالر مرستې ورکړه یو مهم ګام دی. خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
په افغانستان کې د ګوتو په شمار پاتې د هندوانو او سکانو کورنۍ غواړي چې ژر تر ژره له دې هېواده وویستل شي. دوی پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه وتل پیل کړل، خو په پلازمېنه کابل کې د دوی پر ګوډواره د داعش خراسان څانګې وروستۍ حملې لا پسې وویرول او اوس په دې هېواد کې د ګوتو په شمار کورنۍ هم له دې هېواده وتلو ته شېبې شمېري. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سکانو پر اوسني وضعیت دا راپور چمتو کړی دی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. قرار قرار شمیر لزرګونو سلګونو او اوس آن لزګونو ته را رسیدلی. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سکان افغانان ښکاري، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې ښایي په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه بولي، خو وایي د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی په ګوردواره وروستۍ خونړۍ حملې لا پسې وویرول، نو ځکه یې د خپل هیواد د پرېښودلو پرېکړه کړې. په کارتې پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د تیرې جوزا میاشتې په 28مه نیټه ډله ییزه خونړۍ حمله وشوه چې لامل یې د یو سیک په ګډون 2 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چ ټپونه لا هم نه دی جوړ شوی. لنډۍ والے ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستان د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابر شي.
دی وایي له دې ویره لري چې په راتلونکي کې د دوی په کومو ځانګړو مذهبي مراسمو ډله ییزه حمله ونه شي. په دې ښار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارتې پروان په ګوردواره برید کې اوخې وژل شوی، ازادي راډیو ته وویل خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د هندوانو او سکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هیواد کې د لګکو د حقوق باید باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سکه په ګډون ټول لګکې دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هیوادوالو نور اتباعو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته وایي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سکان میشتول. دا نږدې 2 کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو مهال د افغان هندوانو او سکانو لوی مرکز بلل کېده، خو اوس پکې د دغه مذهبي لګکۍ یوازې 15 کورنۍ هندوستان ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزي درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل د ډیر مجبوریت له مخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چیرته چلاړ شو نو مونږ ته دا څوک نه وي چې دا د هندوستان دی او د خارج دی او دغه ځای دی، دا ټول وایي چې د افغانستان دی، د افغانان دی. کومه تذکره دی صحیح چې تا ستا په جب کړه د مغې صحیح تذکره زما په جب کړه، نو ما او ته بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزي درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیارمل وایي ښایي افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرېښودل اسانه پرېکړه وي، خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د 100% مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا 100 کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې و، زمونږ ټولنه ښایسته کړې و. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه 100 کورنۍ ته دا ډاډ ورنشو کړې چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ ورستی خزان لمونږ نه بیل کړل.
دی وایي په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان له دوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅې کړي، خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، خای ډیر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.